یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب دویمه د اکتوبر میاشتې څلورویشتمه. پیل خبرونو کیږي. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي وایي په تېر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 38 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي دي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې په دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه ټپیان دي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. دې سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. دې پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپله ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوي صدر اعظم په توګه له کاندیداتوري تیر سو، د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډېره زمینه برابره سوې چې نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم لیز ټراس تیره اونۍ خپله استعفا اعلان کړه. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن هم دوی لوبې پلان سوي. په لومړۍ لوبه کې بنګله دېش هالنډ ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 145 منډو هدف وټاکه. دویمه لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کېږي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلنډ سره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه یو وار بیا ژوره اندېښنه وښوده. په دې اړه د ولسي جرګې له یوې پخواني استازي سره خبرې کوو.
علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روډ په پاره کې چې موږ سره دا وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم د چې د موږ څومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په قدر بیږي نه چا په عزت بیږي. تعلیم شتانه سبق کې شامل نه دی ویلي.
کندوز کې د وچو میوو صادرات کم شوي.
مخکې کلونه ډیره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته. د موږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اینیز بحث کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو درا پورونو برخیته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د افغان انجنونو او شوزو د اوسني وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندېښنه شوولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شیراتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و او یم کلیزه ده. یو شمیر افغان انجونی او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغان جنو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوسنی وضعیت د افغان جنو او ښځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي، افغان جنې او ښځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری زیاتوي، د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو او یایمه کلیسه ده. دا ورځ سکال چې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسنی وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سږني کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستان یې د رسېدو لپاره له اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او ترخوایي ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقض کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبرې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده.
نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اجازه ورنه کړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیل و. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
مونږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
اخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګری ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خپلو خلکو له هیلو راټوکېدل دی. ملګرو ملتونو په خپل پاڼه د خغلی ګوتریش له قوله لیکلي، دا سازمان اوس لازموین سره مخ ته، خو ملګری ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو ور بیا د افغان انجنونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې محل شول کیږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالي صافی څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې، د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هده وتلی، تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندي، اما هیڅوک کوم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنه، اجتماعي بنه ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بې سواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډېر باور نه لرم، ځکه چې د دوهی په تړون کې د اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډېر مهم دي. اما متاسفانه به مغه رقم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستان خوشی که د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولای سي ستاسو په نظر؟
هغې هغه خود بیگیش یو سیاسی نظر ورکی یا یو خپل لمغه فقط یو نظر ورکی یا ماده چې دی باید په دې هغه حکومتو باندې چې دی سره تړون پر دې باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپل د دوی تړون ته ژمن باید پاتې شي، مسې چې وعده ورکړي وه هغه تعامل چې دی سره ګرځې متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا خبر دی. متپار صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ وسیږي. باید هغه ودونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بل تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه محدودیتونه د ورځو په تیرې دو سره زیاتیږي. طالبان ولې داسې یو دریځ لري د ښځو په وړاندې؟
زه فکر کوم دی کې یاد اچ دی ډیر بنسټپال دی او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري. یاد دی دغه په امغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغیز په اجتماع کې دی درکینه، او یاد اچ دی قصدي عمل کې یو غوړی نړیوال ته خپل هغه خواسته چې لري په دې طریقه باندې پر پلی کې منتظر به پر شی باندې ډیر ته یعنی متاثر ایم. یاد دی چې خوښی نیم کړی کې هغه استخبار تی کړی چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په لافت کې په دې څلوېخت زیاتره د څلوېخت کلو کې د یوازې موږ ته هغه تاریخ فکر خلک روزلی دي چې د دې څوشي کول افغانستان په دغه جهالت او په دغه بیسوادۍ کې وساتي، څوشي کول خپل مرامونه په دې منطقه کې پلی کړي. زه ډېر متاثره د دې یم چې کیدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغیز په فعلي حکومت باندې شته دي چې د دې کار نه وسي، څوشي افغانستان یو ونشي کول خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي او دوی وشي کول په دې منطقه
خپل حکومت او چلی. د ولسی جرګې په خوانی استاد ګلالی صافی و چې د شوزو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه سرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسیدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دي ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیراتونکو لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غزیدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پارا کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د موږ څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قدر بیږي نه چا په عزت بیږي. تعلیم مشتانه سبق کې څه نه دی.
بلور ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر له کوم روان دي باج رشیدی کې باج شروع دي ونیم سو کوټو کې ان شاء الله کارونه جوړ دي. ډیرې کاري خلاص ده او د نیو سو یونیسر ته پاتې شي هغه کار اوس چاته څنګه رسېدلی چاته ژغد رسېدلی چاته دبر رسېدلی شنه د نږدې وخت کې هم شروع کړي.
یاد دیوی کلیوی خود برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغه ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
په کندوز کې د وچو میوو په صادراتو کې کموالی راغلی. په دې ولایت کې د وچو میوو ځینې پلورونکي او سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د وچو میوو حاصلات زیات شوي، خو د بازار او له هیواد بهر د صادراتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې سوداګر ورڅخه شکایتونه کوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندوز کې سږ کال د وچو میوو په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی، خو سوداګر شکایت کوي چې له هیواد بهر صادرات نه لري او پیرلې میوې په ګودامونو کې پرتې دي. په دغه ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مشر خیر محمد آزادۍ روډي ته وویل چې له دوه کالو راهیسې دوی بهرنیو هیوادونو ته وچې میوې نه دي صادر کړي او یوازې په کور دننه له یو ولایت بل ولایت ته صادرات لري.
بازار مدهش نیست، مقصد یک دولت تو تمام مردم هم کاری
کنه. سشکل دوچو میوه بازار خورا پیکه دی او بایی هم را چی دی، زکر لحیوه ده به هر صادرات نلرو او یوازی لیو ولایت بل ولایت صادرات لرو. سشکل چوم روچ میوه چی مش پیره لیدی ده صادرات و نشتوال لعمل پا گودامونو که پرتی دی.
پا کندوز خار که دوچو میوه یوش میر پلورون که هموایی چې د وچو میوه په بایو که ده تیر با پرتلا تیتواله راغلی دی. 45 عبدالمالک چې له 40 کالو راهیسې د وچو میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
مخکې کالونه ډیره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته ده، زموږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده. غواړو له اسلامي عمارت نه چې صادرات وسي او دا میوې د مونږ لاړ شي بل خارج مملکتو ته او زموږ د افغانستان د خلکو مشکل پرې راپاسي.
په نوموړي ولایت کې د وچو میوو یو بل پلورونکی نجیب الله هم ورته خبره کوي.
صادرات نه لرو بیرون سونه لږ در زموږ مشکل په دغه کې ده چې بیرونه سره صادرات پیدا شي، انشاءالله چې دا هم ښه کیږي او حاصلات ښه ده، مقصد صادرات نه لرو. دغه زموږ ارزو ده د افغانستان دغه میوجات خارج مملکتو ته یو قراردادونه جوړ کړي، مثلا په دې کې وروره پسته ده، بادام دي، چارمغز دي، جنغوزي دي، مخکې لاړ شي دلته مشکل پکې حل کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال بای محمد فرخاری هم د وچو میوو د پلورونکو ستونزې مني او وایي دوی د سوداګرو د ستونزو د هوارولو په لټه کې دي.
چند نوه بادام ما داریم که فعلا بازار نداره، د نمیجا جمع شده.
کندوز یو کرنیز ولایت دی، دلته څو ډوله بادام او نورې وچ میوې موجودې او ګودامونه ورڅخه ډک دي خو بازار نه لري. سوداګر باید له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې موږ ورته د حل لاره ولټوو.
د تر څنګ د کندوز یو شمیر سوداګر نورو هیوادونو ته د خپلو مالونو د صادرولو په هدف د ویزې د اخیستلو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه هم کوي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د دې ولایت سوداګر، کروندګر او بڼوالان په یاد ولایت کې د میوو د پروسس د فابریکې او د سړو خونو نشتوالی د تازه او وچو میوو پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوی لوبې پلان شوي. په لومړۍ لوبه کې بنګلادیش هالند ته ماته ورکړه. تقریبا 12 دقیقې وروسته بله لوبه د جنوبي افریقا او زمبابوې ترمنځ کیږي. وروسته له دې چې بوریس جانسن د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشرۍ له سیالۍ ووت، داسې ښکاري چې شایي هندي الاصله ریشی سوناک د دې دندې لپاره غوره سي. نور له احمد تکل.
د برتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن پرون پر خپل پخوانی دنده د غوره کېدو له سیالۍ ووت او په دې توګه د هغه سیال د مالیه پخوانی وزیر 42 کلن ریشی سوناک ته لاره خلاصه شوه چې راتلونکی صدر اعظم شي او امکان لري چې دا کار نن وشي. د محافظه کار ګوند د اصولو له مخې که یو کاندید په یوازې ځان د دې ګوند د 100 وکیلانو ملاتړ ولري نو د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره نومول کیږي، او که دوه کاندیدان انډول رای وګټي نو بیا د ګوند غړي د جمعې په ورځ د راتلونکي صدر اعظم د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جانسن په خپل پرونیو سرګندونو کې وویل چې یو 32 وکیلان یې ملاتړ کوي او دای کولای شي چې یو ځل بیا د صدر اعظم په توګه غوړه شي. خو د زیاته کړ چې دای په دې کې پاتې راغی چې خپل دوه سیالان ریشی سوناک او پینی موردانت د ملي ګټو لپاره یووالي ته وهڅوي. ریشی سوناک او د دفاع پخوانی وزیر پینی موردانت اوس یوازینی دوه کاندیدان دي. ویل کېږي د جانسن یو شمیر پلویان ښایي د میرمن موردانت چې ځان د یووالي استازي بولي ملاتړ وکړي. خو د اوس لپاره زیات شمیر وکیلان د سوناک پر خوا دي. د میرمن موردانت کمپاین ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دا ماتې نه مني او سیالۍ ته به دوام ورکړي، ځکه د دوی په وینا دا کولی شي د محافظه کار ګوند دواړه برخې چې په دې مسله کې درس پکې راغلی سره یو ځای کړي. بوریس جانسن په 2008 کال کې وروسته لدې چې د پلازمین لندن خاروال شو، د برتانیا په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو او په 2018 کال کې له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریگزیت په سمبول بدل شو. هغه په 2019 کال کې انتخابات وګټل، خو درې کاله وروسته د خپلو وزیرانو د مخالفت په نتیجه کې استعفا ته اړ شو. ښاغلی سوناک پرون وویل د هیلمن دی چې جانسن به په کور دننه او بهر عادي ژوند ته دوام ورکړي. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دی په 9 کلنۍ کې د مالی وزیر شو پاملرنه واوښته. هغه مهال جانسن صدر اعظم او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې وه. خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنطین کې بند پاتې وو د مالی مرستې یو پروګرام جوړ کړ. سوناک که غوره شي نو د برتانیا لومړنی هندی الاصله صدر اعظم بوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له سفیب الله ستانکزینه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونی کې د افغانستان په اړه څرغلی.
تورنټو سٹار ورسپانې د هغو یو شمیر افغان ښځو پر وضعیت مقاله خپره کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وتلو ته اړ شوي. سٹار لیکلي دا افغان پناه غوښتونکي په پاکستان، ایران او ترکیه کې خورا سخت شپې ورځې تیروي. لومړی د نیلوفر په نوم د یوې افغان میرمن اوسنی وضعیت ته پام کړی چې استانبول کې د کډوالۍ او بېوسۍ په سخت حالت کې ده. نیلوفر په کابل کې له انجینیرۍ فارغه وه او د ابراسانۍ د یوې پروژې په ډیزاین بوخته وه چې طالبان واک ته ورسېدل. د تورنټو سٹار په لیکنه نیلوفر خپل ټولې ګاڼې وپلورلې او د سفر لګښت برابر کړ، خو دمګړی استانبول کې له هیڅ راز ملاتړ پرته بې برخلیکه پاتې ده. نیلوفر په ټلیفون د مقالې له لیکوالې سره خبرې کړې او په ژړغوني غږ ورته ویلي چې د ورځې ډیر وخت په تمځایونو کې تیروي او له دې په ویره کې ده چې څوک یې ونه ځوروي. تورنټو سٹار د نیلوفر د مور سهیلا مومن کیسه هم راخیستې چې یو وخت فراه ولایت مرستیاله پاتې شوې، خو دمګړی تهران کې بې برخلیکه پاتې. یوه لورې استانبول ته تللې، نیمه کورنۍ او مایوبه خاوندې کابل کې پاتې دي. هغه له خپلو دوو لوڼو او دریو نورو ښځو سره په یوه وړه کوټه کې اوسیږي. ستار خبرونه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان ډیر تښتیدلي کسان ښځې دي. طالبان په تیر څه باندې یو کال کې ورستر بلې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو او بندیزونو پر رامنځته کولو تورن دي. د نجونو د لیسو تړل هغه لویه بیلګه یادیږي چې طالبانو له ژمنو سره سره لا نه دي پرانیستي. له اکثرو دولتي ادارو هم د راپورونو په اساس ښځې په کور کې نول شوي او له روغتیا او تعلیم پرته په نورو سکتورونو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت فارسی خبرونه له ایران د افغان کډوالو د شړلو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ایران په یو میاشت کې څه باندې 60,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه افغانان ایران ته تښتېدلي، خو ایران نه یوازې د راپورونو له مخې دغو افغانانو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د هغوی د جبري ایستلو پروسه یې لا پسې چټکه کړې ده. انډیپندنت فارسی لیکلي د ایران حکومت افغان اتباعو ته د بانکي کارتونو له ورکولو ډډه کړې او له دې چې اکثر ورځنۍ راکړې ورکړې په بانکي کارتونو کېږي، افغانان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي ځینې افغان کډوال آن وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. ایران ته اکثر افغانان په دې هیله ځي چې بیا له هغه ځایه ترکیې ته واوړي. سره له دې چې ترکیه او ایران دواړو په خپلو پولو کې د عسکرو شمیر څو چنده کړی او هر کله چې پناه غوښتونکي په لاس ورځي د راپورونو له مخې سختې وهي او آن مخامخ ډزې پرې کوي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د افغاني سری میشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بیوسو غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې تیر ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایی توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو مکرونی او 6 کیلو خجورې یا خورما هم شامله وه، ورسره مالګه هم وه.
ښاغلی حیدرزی زیاتوي چې په کامدیش، برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوې او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو وړه، 400 کیلو وریجې او یو کارتن خوراکي توکي دا بهر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوختي خوای تیرو بارانونو، سیلابونو او بی وخت واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشتون کې به په راتلونکو یخ ژمي کې ډېر ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سږ کال دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه وه. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څام کړه اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي چې دا نڅا کاملا افغاني ده.
چوبازی کلتور او فرهنګ عنعنوي یا عنعنه فرهنګي افغان هاست، چون در سراسره کشور در جاهایی که البته هندو و سیکا زیست بودن، در هر ولایت و ولسوالی و دیگر اماکن، در آنجا چوبازی مروج بود. این تو تاریخ به دست نداریم که ما بگیم که از کجا شروع آغازش از کجاست و چطور شروع شده، در این مورد تحریری چیزی به دست نامده. البته گفته میتونیم که این بازی یا این رقص هندی نیست، فرهنگ افغانی است، چرا که در هند تنها در ایالت گجرات که نزدیک بمبئی است در اوجا امی چوبازی مروج است، و هم در یک مراسم خاص که به نام نوراتری یاد میشن، در اون مراسم امی چوبازی میشه، دیگر وقتا نمی باشد. ولی در افغانستان در تمام عروسی ها، جشن ها، عید ها، ویساک، دیوالی و در هر مراسم، حتی در جشن آزادی امی چوبازی برپا می شد.
چوبازی پا اره افغان لیکوال و شاعر دیا سنگ انجان سرگندوانی کولی.
در هلمند ولایت تنایی ولسوالی سخن اور الحمدللہ مسرو استاد سره په تماس کې نو د اسلامي امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ورپکې زیات ده، نو د غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی، دا شان چونکه ارزانه شوی وای شو، ورپورې چارواکو څخه ما را تا وشتنه ده چه ده شان ده ارزانه که ده شان بخی داسی ده خلق ده در پا داره ده.
ده ده غور ده ولایت ده تیوالی ده ولسوالی ما نو ده از مرژغ ده اسلامی امارت و مجاهدون ته ده ورسی چه ده مسوسه روانه ده، یا ملکان کشی یا ده نور غط خلق کشی، نو مسوسه چه ده خوار غریب ده نرسی، نو از مرژغ ده واوری چه ده مسوسه ده خوار غریب ده ورکی.
خایست مده اسلامی امارت مده طول مجاهدین و تدادی چه ده غطاریاک بند توله ده غطاریاک و بدل چه ده خلد مریشتی و سر بکو حکومت مجاهدین دیوی که اول اپلا خود دوی سه ده غلط نپامی کار بسو چه دوی اول اپلا پر خپل اوله سلام لکره بیل چکا چه حرام دی مست پدیسی امیر و ممنین پر برابر چه مست خبرانه لرو چه نیدی آرام مرگا خو خاله دلته ستړي وه، ور مخکړې وه د خارجو پر دولتو باندې، دلته ته یو چا خوړل هغه هم خاین و، هغه هم غلط کار و. نو اوس کولی شي چې دغه خلط مجاهدین ولا چې د دغو په بدل کې مرسته ورسره وکړي، د مځکې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکړي.
ورور زه د هلمند څه خبره کوم، نو انډیواله موږ پښې نه لرو، معیوب یو ته واښه زموږ معیشت سره کم دي انډیواله، درې زره دي، دا بولې دا څه رقم کار دی؟ موږ د غیله د موږ خوږه او څوک وابري
د ملا برادر خپل څخه موږ د غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري د غدان نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټوري د ټپال څخه موږ کړی دي نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټوري دا نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دی نیسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر